گائیڈ لائن ترتیب شوی ده او مختلف چک لیستونو د مانیټرینګ په ارتباط باندې چې دغه پروګرام ارزیابي او نظارت کې دی هم ایجاد شوی.
دغه پروګرام لومړی له کومې ساحې نه تاسو پیل کړی دی او ټول افغانستان به تر پوښښ لاندې نیسي که څنګه؟
اول موږ په 15 ولایتو کې دغه پروګرام شروع کړو ځل ساتمه، هغې نه وروسته په تدریج ډول باندې بیا هم 15 نور ولایتو کې دم توصیه ورکړله، هغې نه وروسته 12 اوس په 13 ولایتو کې دغه پروګرام تطبیقیږي. یعنې د ټول ملک په سطح باندې 115 صحي مرکزونه او 1380 یعنې د ټولنې په سطح باندې یعنې صحي پوستیز کې دغه پروګرام تطبیقیږي.
خلکو لیوالتیا له دغه پروګرام سره په ځانګړې توګه د میندو او د کورنیو څنګه ده؟
میندې کورنۍ خو خوښ دي، ځکه چې مشخصا د ټولنې په سطح باندې خلکو سره په تماس کې وو. مګر دا پروګرام تقریبا نوی پروګرام ده چې دا تطبیق شوی ده، یعنې خلک دې نه ډېر آګاهي او معلومات نه لري. اما کوم معلومات چې موږ د ټولنې څخه ترلاسه کوو، مشخصا د ماشومانو تغذیې وضعیت چې دوی راځي، یعنې مشخص نمبر د ماشومانو باید په یو ربع کې راشي او دغه معلومات نه راټول شي. د ماشومانو د خوړو یا د مور د شیدې ورکولو په ارتباط باندې کوم شخصونه چې معلومات راټولیږي نو دوی په تماس کې دي. مګر اوس موږ د یو پایل په پروسه کې یو، دا تقریبا یو دوامداره پروسه ده، یو 15 کال شپږ کال دی وخت نیسي تر څو چې دی په مکمل ډول باندې باید تطبیق شي.
بله، په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت ستاسو سره همکاري لري، بیا مشخص ټیمونه به جوړ شوي وي د یونیسف او د عامې روغتیا وزارت چې دوی ساحو ته ځي او هلته دغه کورنۍ مشخص کوي، ماشومان مشخص کوي، بیا دوی کار کوي.
خبر درته وکم چې دا د وزارت ساتمه، اول دا د وزارت ساتمه یو خپل پروګرام ده. یونیسف او نړیواله صحي سازمان مونږ دا تقویه کوي، سپورت کوي، همکاري کوي دغه پروګرام کې. او بل مونږ کسان نه مشخص کوو، هغه ماشومان چې په کلینیکو کې راځي، دغه ماشومان هر ماشوم چې هلته راځي دوی قد وزن او د مټ د منځنۍ برخې اندازه نیول کیږي. کومې میندې چې هغوی امیندوارې د هغوی وینه اخیستل کیږي چې تر څو د هغوی د وینې اندازه وکتل شي، او یا کوم ماشومان چې زیږول کیږي په کلینیک کې یا په صحي مراکزو کې، دا هغه ماشومانو مونږ هغه څېړنه کوو چې کوم یې هغه معیار نه کم وزن لري، او یا مثلا کوم یې په هغه بعض صحي کنجنیټل شکل باندې د دوی هغه خپل ستون فقرات یا کوم مشکلات چې دغه ماشومان لري دغه معلومات موږ راټولو.
یعنی یوازې په صحي مرکزونو پورې ستاسو کار تړلی دی؟
په دغه مشخص 115 او یا صحي مراکز کې، او په 1380 صحي پوستو کې چې د ټولنې په سطح باندې ده موږ کار هلته فوکس ده. دا فقط یو نمونه چې موږ اخرو چې موږ ته یو وزه وښي، یو وزه موږ ته وښي چې وزه په څه قرار کده. البته دا دومره دقت نه ده چې د ټول ولایت په سطح باندې حتما موږ ته دغه مشخص وضعیت را څرګند کړي، مګر موږ ته یو ابتدایي معلومات لاسه کې چې دغه په بنیاد باندې بیا موږ یو وزه ساتمه نور دقیق څېړنې کوي تر څو پوه شي چې رښتیا دلته وضعیت په کوم اساس باندې دی یا په کوم وضعیت کې دوی قرار لري.
کوم خلک چې مثلا په دغه سرویلانس پروګرام کې کار کوي، د دوی په اړه راته وایاست چې دوی څومره مسلکي خلک دي، متخصصین دي؟
یو خو د وزارت ساتنه د نېشنل په سطح باندې دلته کسان ته چې دغه پروګرام ګوري، یو نېشنل کوارډینېټر ته، بیا موږ د هر زون په سطح باندې یو کوارډینېټر لرو چې دوی ټول مسلکي کسان چې دغه پروګرام را ګوري. اول ته د سی مراکزو په سطح باندې هغه د سی کلینیک کاس مسئول دی پروگرام، یعنی هلته ګوري او نظارت کوي دا پروگرام جاری ساتي، او په همدې شکل باندې په ټولنه کې د ټولنې صحیح کارکوونکي دي مسئولین دي چې دغه پروگرام کې دوی باید کار وکړي او معلومات په منظم ډول باندې دوی ورکړي.
بله، ستاسو د کار په وړاندې دغه کومه پروسه یا لړۍ چې وي، اتمن ځینې خنډونه او ننګونې هم وي، داسې څه مشکلات هم شته د کار په وړاندې چې ستاسو کار له مشکل سره مخ کړی وي؟
داسې کوم خاص مشکل سره موږ نه یو مخ کې، مګر بیا هم د امنیتي لازم موږ نشو کولای کنه چې په منظم شکل باندې باز سړی ته لاړ شو، هغه ځای څخه نظارت وکړو، وګورو چې هلته کارونه څه رقم سرته رسول کیږي، او کله کله دغه راپورونه موږ ته د ولایت څخه په ځان سره لیږل کیږي، او د ټولنې په سطح باندې هغه صحیح کارکوونکي چې دلته کار کوي هغوی معاش نه لري، هغوی رضاکاران دي. نو لږ څه په هغه برخه کې موږ څه مشکلات لرو چې دغه راپورونه چې موږ ته په میاشت میاشت هغوی لیږي، څه په هغه کې ځان پیدا کیږي، کله راپور ورکوي او کله راپور نه ورکوي، او دې باندې موږ توجه کوو چې څنګه وشي کول وزارت ساتمه او ورسره همکاران مثلا نړیواله صحي سازمان یونیسف وشي کول چې دغه پروګرام لا هم تقویه کړو او بهتره کړو تر څو وشي کول چې په پایله کې دغه پروګرام یو موافق پروګرام په شکل باندې مشخص شاخصونه دیده واخلو، او د وزارت ساتمه د عمومي پروګرام چې د معلوماتو د راټولولو برخه ده هغه کې مونږ مدغم کړو.
لوبو لميدانا
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
د سپورت درنو مینوالو ستړي مسې په روان ورزشي خبرونه کې د ونی مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د یو داس شخص سره مرکه واوري چې په خپل لګښت لسګونه لوبغاړي روزلي او د دې ترڅنګ د کرکټ لوب لپاره یو اساسي اکاډمي هم جوړه کړي
موږ د نور تجارانو سره غوښتنه ده چې د سپورت ته ډیر باید فکر وکړي ترڅو دوی په کولای شي په آرام فضا کې لوب وکړي
محترم اردوونکو د خبرونه په لړ کې به مسعود اميري هم درو پیژنو چې سوار لس کال د بایسکل ځغلونی په ټیم کې سیالي ترسره کړي
خپل پاتاک مې د بایسکل اخستو چې وګوچ کما دا دو پاغه باندې غومبسه مې شته و دا شنی مچي اته ما بوتل هغه ته کوم په جواب سی ونی خطه دا ډیر بد نه شه راکو
د خبرونی پروسی چې بو کې د کرکټ ملي ټیم مخکښ لوبغاړي راشد ارمان پاړه معلومات هم واوري خو په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه لواسل لویسات خاورو د شغلې وسال په خیر علي خبرونی تا او کړه تواس چې د سپورت په دګرونو کې څنګه ویوه
مننه کاکر سپتاست او ټولو مینوالو ته د لوبو په دګر کې 13 اونۍ یو شمېر مهم مسایل ول چې پاغه کې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه عمومي مجمع له افغان حکومت غوښتي چې افغان لوبغاړو ته خپل پاملرنه ډیره کړي همداشان په کابل کې د سولې جام سیالۍ هم پیل شوې دي چې شپږ لوبډلې پکې ګډون لري د افغانستان د هندبال فدراسیون مسؤلینو هم ویلي چې په هرات ولایت کې د هندبال سیالۍ هم پیلېږي او په بهرنیو خبرونو کې بیا توده موضوع دا و چې هندوستان په مالیزیا کې د پاکستان سره د هاکي لوبې له کولو انکار کړی دی د دغو خبرونو تفصیل د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه عمومي مجمع له افغان حکومت وغوښتل چې افغان لوبغاړو ته پاملرنه ډیره کړي د اولمپیک ملي کمیټه د خبرونو مسول منور شهزاد ازادي رادیو ته ویل چې ټاکل شوی تر راتلونکي میاشتې پورې د اسلامي هیوادونو ترمنځ اولمپیکي سیالۍ د آذربایجان په پلاسمینه باکو کې ترسره شي ښاغلي شهزاد ویل چې په باکو کې د کېدونکو سیالیو په اړه د بیلابیلو لوبو د فدراسیونونو مشرانو د اولمپیک په ملي کمیټه کې ناسته وکړه او له افغان حکومت یې وغوښتل چې په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره افغان لوبغاړو ته امکانات برابر کړي د اسلامي هیوادونو دغه سیالۍ په نړیواله کچه ډېرې مهمې سیالۍ ګڼل کېږي چې په بیلابیلو رشتو کې ترسره کیږي د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د کابل په الکوزی لوبغالي کې د سولې جام سیالۍ پیل شوې ده د کرکټ بورډ وایي فرید اوتک ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ د شپږو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي چې د کرکټ د ملي لوبډلو لوبغاړي هم پکې برخه لري ښاغلی هوتک وایي چې دغه سیالۍ به 15 ورځې دوام کوي د افغانستان د هندبال فدراسیون مسولین وایي چې په هرات ولایت کې ډیر شر د هندبال سیالۍ د سلور لوبډلو ترمنځ پیلېږي دغه فدراسیون مشر یوسف نیازی ازادي رادیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې د کابل هرات غور او بامیان لوبډلې ګډون لري نوموړی وایي چې د دغو سیالیو هدف دا ده چې لویدیځ زون ته د هندبال یو پیاوړی ټیم انتخاب شي ښاغلی نیازی وایي چې په هرات ولایت کې د هندبال سیالۍ 15 ورځې دوام کوي او د پای خبر هم له هیواده بهر هندوستان په ماليزیا کې د پاکستان سره د هاکی لوبې لکولو انکار کړی دی د ایکسپریس نیوز ویبپاڼې د معلوماتو له مخې هندۍ لوبډلې ویلي تر هغې پورې له پاکستان سره د هاکی لوبه نه کوي چې په 2014 میلادي کال کې د چمپیون ټرافي لوبو پر مهال د خپل نامناسب چلند له امله بخښنه ورنه ونه غواړي د هندوستان هاکی فدراسیون مسؤلینو ویلي چې د پاکستان د هاکی لوبډلې په 2014 میلادي کال کې د چمپیون ټرافي د نیمه پای لوبې پر مهال له دوی سره نامناسب چلند کړی و د خبرونو پای
له شغلی واصل وسات څخه په مننی په افغانستان کې د بلوچ فاونډیشن مسولین وایي چې په خپل لګښت لسګونه لوبغاړي روزلي د دې فاونډیشن مسول غفار بلوچ ازادي راډیو ویل چې د دې کار څخه هدف د مخدره توکو څخه د ځوانانو لوري کول او د ورزش خواته سوق کول دي په دې اړه مې له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې مور څخه پوښتلي چې په کوم برخو کې دی له ورزشکارانو سره مرسته ترسره کړې دي شغلی بلوچ وویل
دا بنسټ چې دی البته داسې یو خیریه بنسټ چې هم په دې سپورت په برخه کې موږ کومکونه کوو د کرکټ بخش سو د فوټبال بخشو د بدن د ښکلا یا زیبایندام بخشو دغه شانم زموږ د بنسټ د طرفه سپورټیږي
کوم شخص نه توه چې د کرکټ په برخه کې تاسو کړی دي
د کرکټ په برخه کې خو اول واري موږ دوه ټیمان سپانسر کړی چې هغه یو تکړه پیاوړ ټیمان د یلمند یو د ابو زر زمي په نامه یو د غفار بلوچ په نامه چې یو ټینس ټیم دی او یو د لیدر ټیم دی چې دواړه البته ماشاالله ش تکړه ټیمان دي 50 نفر لوبیش په دا ټیم کې دی یو ټیم پلیران خو باید یو لسی خو خیر موږ 50 نفر سره روزلی چې داسې د ټورنمنټونو ورته جوړو تر اوسه مو تقریبا شپږ واره ټورنمنټونو ته جوړ کړی د کال یو ټورنمنټ جوړو چې هغه ټورنمنټ هم د غفار بلوچ فاونډیشن د طرفه جوړیږي زموږ د ګروپ د طرفه جوړیږي بغیر د هغه لوازمات ځینې شیان چې دوی ضرورت لري هغه ورته پوره کوو او اکاډمي مو په زمین کې ورته جوړه کړې چې دوی راسي خپل تمرینات په اکاډمي کې وکړي.
د دې اکاډمي په اړه کړه ته وایس چې دا معیاري اکاډمي ده څه ډول اکاډمي ده او څومره د هلمند ولایت د ورزشکارانو ستونزې حل کړي دي؟
اکاډمي خو داسې جوړه کړې چې زموږ اصلي داسې غوښتنه هم درلوده چې داسې اکاډمي جوړ البته د افغانستان په سطح جوړ کړو خو هلته د امنیت د وجې صدام نسو کولای. د اکاډمي چې موږ جوړ کړی د البته د جنوب غرب زون په سطح مو جوړ کړی چې یعنی دوی کولای داسې اکاډمي نه په کندهار کې نه په اصلاح په ځینې جنوب غرب ولایتو کې او په هلمند کې مول ځل چې داسې یو اکاډمي جوړیږي چې ځوانان راځي په یو ښه کیفیت په ښه ځای کې ښه ماحول کې چې دوی ته هر لوازم برابرېږي خپل سات تیری خپل تمرینات کې.
هدف مو څه دی؟ د دې فاونډیشن هدف څه دی؟ ولی تاسو د ځوانان سره سپورت په برخه کې مرسته کوي؟
زموږ اصلي هدف خو دا دی چې د ځوانان چې بلس شلې دیش 1500 خدای وس چې خپل تر وس پورې تجربه خپل ټیم ته راولې د نشي توکس باسه دغه خطرات سه باسه او ځنی زموږ اصلي هدف بغیر دغه هم دی چې کومش د هلمند ولایت سره په 15 کال کې یو بازیګر یو لوبغاړی موږ ملي ټیم ته وباسو د زموږ د فخر افتخار چې د هلمند سره چې داسې ولایت چې نامن ولایت دغه سه بازیګر راځي دلته لوبیږي. د سپورت د هدف مدغه دي چې دغه په دغه خاطر موږ د ځوانان تشویقو د فاونډیشن جوړ کړی.
بیا هم سره خلاص د لوبر میدان خبرونه محترم اوریدونکو له مسعود امیر سره شناسي.
مسعود امیری د بسکیز غلاول د ملي ټیم غړی تقریبا 14-15 کال کې چې ما د لوبو ته مخه کړې ده او حوالین زل چې ما د بسکیز لوبو ته مخه وکړله هغه د 20 کیلومتر فاصله کې و چې هغه لوبه نه را پدې خاطر شوخ شولم. سفرونه درته مشخص کما د ایراد د اسلام قلعه نه ما سفر و مشهد پورې د مشهد نه اصفهان دغه لاره موږ لار چول غوښتلم چې د افغانستان حج بیت الله شریف ته په بایسکل لاړ شو. دوه کسان وو مسعود امیری او علیم توانمند. همداسې د هند لوبه کې موږ اشتراک کړی دی او سریلانکا لوبه ته تللی یم بنګلادیش لوبې ته د پاکستان لوبه کې تور د پاکستان چې 1200 کیلومتره ده پېښور د ښار نه شروع کېږي د کراچۍ پورې په هغو کې موږ اشتراک کړی دی. نو لاسته راوړنه هم ښې وې نسبت په دې امکاناتو. خاطرې خو ډېرې دي ډېرو نه بیا درته وایم. د بایسکل سره چې موږ کله تمرین ته وځو موږ سره ځان سره اوبه او کوم تغذیه شان چې دي دغه انتقالوو. نو یو ځل یو په یو خپل پتاک مې د بایسکل راخستو چې اوبه وچکم د دوه پغه باندې غومبسته مشته و د شنی مچۍ اته ما بوتل هغه ته کوم په جواب سی ونی خطر ډیر بد نه شه راکو ډیر جالب خاطره ما ماته تر کوره چې راتلم ماشین د مې و پرسیدل کور کې چې پیژندلم نه چې دا سر باندې شهید
د لوبله میدان خبرونه محترم اوریدونکو. اوس مهال په استودیو کې ابراهیم سفیر سره ملدی او شغلی سفیر به د کرکټ ملي ټیم د لوبغاړي راشد خان د وړتیاو او رستوی پر مختګونو په اړه معلومات سره شریک کړي.
من له تاسو درنو اوریدونکو څخه د راشد خان په اړه چې هغه نصرونه یا غورچان شوی دی هغه له تاسو اوریدونکو سره شریک کوم. راشد خان چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې غوره لوبغاړی دی د هندستان په سوداګریز کرکټ لیګ ای پی ایل کې د خپل غوړه لوبي لامل د کرکټ د خبرونو سرټکه جوړ شوې. وارنر چې د کرکټ نړۍ په زړه پورې او پیاوړی لوبغاړی دی د راشد خان د توپ چونې څخه متاثر شوی او هغه یې سوپر سټار بللی دی. راشد خان چې د ګوګلی بال لامل د نړۍ په کرکټ کې په تیزی سره د لوړ مقام خواته روان دی. هندي محمد کیف د هغه په اړه ویلي چې ګوګلی راشد خان ته د الله جل جلاله لخوا ورکړل شوی ډالۍ ده چې په وړاندې یې د نړۍ پیاوړی توپوهن کې بے وسطی. په دې ورسیو کې د نړۍ په هر سنډه کې د راشد خان مینوال په ډیری دودی او هم مهال د کرکټ نړیوال تفسیر کوونکی په دې باور دي چې راشد خان د کرکټ نړۍ ته د الهي ډالۍ په توګه ورکړل شوی. هندي لوبغاړی اجی جیدا د راشد خان په اړه وایي سره لدی چې سوریش او ځینې نور لوبغاړي د راشد خان په وړاندې په ډیر احتیاط لوبیدل خو بیا هم آوت شول. راشد خان په هند کې د کرکټ د میناوالو لخوا سیل شوی او په هند کې د دې افغان لوبغاړي میناوال په زیاتېدو دي. د هند د سپورتي راډیوګانو او ټلویزیونونو ترڅنګ په ټولنیزې میډیا کې د راشد د بال په اړه تبصرې روانې دي او د هغه په اړه یې د کرکټ په نړۍ کې د انقلاب د راوستو خبرې کړي. راشد خان چې د هند په سوداګریزو سیالیو کې د حیدرآباد لوبډلې سره لوبیږي په خپله دویمه لوبه کې یې مکلام فنچ او رینا د ګوګلی توپونو ښکار کړل او درې واړه یې په آی پی ایل ډبلیو کې له میدانه بهر کړل چې په دې سره د حیدرآباد لوبډله د مینوالو او د کرکټ د تبصره کوونکو د پام وړ وګرځېده.
له ښاغلی ابراهیم صفی څخه په مننه محترم اوردونکو زموږ د یوې د لوبله میدان خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه سبون کاکړ ساسو درنه حضور ته حاضر یم، د خدای په امان. د سپورت ډګر دې همداسې ګرم وي.
پتر خوب کے بوئی دا کا سر نشتا پتر خوب